اندک اندک در دلم ترسید.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجه شوې زه صفی الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. په دغه پروګرام کې وړاندې د ازادي رادیو مجله خبريږي خو ترغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې به خبرونه خبر شي. د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پرون کتلي او د خبرو اجنډا کې افغانستان په سر کې ځای درلود او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد ختم شوی دی. پوره خبرونه ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ کتلې دي. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې داسې مال شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې او د افغان حکومت او امنیتي قواوو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبان او د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغه دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آستن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې د یو هر اړخیز تفاهم ته د رسېدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هره ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په اړه راپورونه ورکول کېږي. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ دته د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپل وروستۍ کتنه کې ورکړه.
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. افغان سفیر ښاغلی آروبی وویل ولسمشر میلوش زیمان، صدر اعظم اندري بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي سفر کې د پیل خبري ورسره کړي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوی واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نویو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کاوالیری پرون د هالند پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل.
We are aware of the concerns caused by the موږ
د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبل له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي او بارسلونا قرارداد پای ته رسېدلی دی. دا په دې معنا ده چې لیونل میسي اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای شي. میسي او د هسپانیې د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای په لومړۍ پای ته رسېدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غځېدو څرک نه لګېږي. د بارسلونا او میسي ترمنځ د څلورو کلونو په مخه 500 میلیونه یورو تړون شوی و، خو د سپورتي چارو د پوهانو په باور د بارسلونا 1 میلیارد یوروي پور د کووېډ اغېزې او د منصفانه مالي لوبې سلام بخای بیا د سپورتي لوبغاړو د پیر د ورته لوی تړون مخه ډاب کړي. د میسي د پیرلو لپاره د انګلستان د مانچستر سیتي او د فرانسې د پاریس سن جرمن د ټیمونو نمونه ډیر یادېږي، خو تر دې دمه هیڅ جزئیات نه دي خبره شوې. لیونل میسي دمګړی د په کوپا امریکا سیالیو کې د خپل هیواد ارجنټین په ګټه لوبیږي، چیرته چې ورستې لوبې ټول ګوته په غاښ کړي او په وروستۍ لوبه کې بیا د بولوویا په وړاندې 2 ګولونه هم وهلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي فوزیا کوفي وایي چې د طالبانو لخوا په تازه نیول شوو سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغې دا خبره بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو باندې طالبانو ولکه ټینګه کړې او په څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوې دي. طالبانو بیا د اغلی کوفی دا خبرې رد کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه را رسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفی په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د سرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را کې
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غشتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاو تریخوالی ورانی او وژنې زیاتې سوي. امر منفیه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه را رسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لازادی رادیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کوم سیمې مجاهدینو سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي ان شاء الله. البته تبلیغات او اتهامونه دي خو مخکې هم شوي دي او سم کیږي او همدا کوم چې څوک تبلیغات او اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویای ملسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لخذو سره د تابیز او د هغو د حقونو د ترپخو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه خودلې چې کټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوتریش حکومت په دغه یواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشوم انجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت خبرګون ښودله. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرو په تور درې افغان کډوال نیولي. تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم انجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو د ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د انجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدراعظم سباستیان کورس د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناهغښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدراعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دای به هیڅکله له دې هیواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند ونکړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. آزادي رادیو ته غواګاست. د کونړ د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خلک د کورونا لپاره لګیدلې محدودیتونه او سپارښتنې هیڅ نه مني. دوی اندېښنه څرګندوي چې حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او دوی سره شته امکانات به ورته بسنه ونه کړي. له کونړ په دې اړه پام وکړئ. دغه راپور ته تر هغه وروسته به بیا د آزادي راډیوي مجله خبره شي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسولینو ویل شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنه او لارښوونه په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جمعتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ځې په ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم غاده کې راغونډيږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی غم څوک نه کوي، خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باورې وسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري. وای حکومت یوازې تعلیمی او تحصیلي دارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه ده کم شي. ایواز په دې باندې کار نه کوي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د مپلونم بند شي و دونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وای دوی د کووډ 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کومستون سره نه دی مخ شي.